السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادۍ رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړې شوې. خو لاندې خبري برخه هم درې د راپورونو په برخه کې به ووري چې ترکیه له افغانستان سره د ډیپلوماټیکو پاسپورتونو د ویزې معافیت لمانځه وړي. دا هغه هوکړه و چې په 2008 کال کې ترکیه د افغانستان د پخوانی حکومت سره لاسلیک کړی و. دا چې دا هوکړه په څه معنا په دې اړه درته راپور او مرکه لرو، خو په سر کې پام وکړئ د سات خبرونو ته. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن د قطر د بهرنیو چارو وزارت له استازي فیصل بن عبدالله الهنزاب سره د افغانستان پر وضعیت خبرې کړې دي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته پر خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر یو خبر پاڼه کې ویلي چې په دوحا کې شوې د غناسته کې دواړو لوریو د افغانستان پر تحولاتو او هغه هیواد کې سولې او ثبات د رسیدو په هدف په نړیوالو ګټو هڅو خبرې کړې. دغه لیدکات داسې مهال شوي چې ټاکل شوی یو میاشت وروسته قطر د افغانستان په اړه د یوې بلې غونډې کوربه وي. دغه غونډه کې طالبانو ته هم بلنه ورکړل شوې. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي پرون دغه غونډه کې ګډون ته لیوالتیا ښودلې، خو ویلې دي په تمه دي چې ملګري ملتونه ورسره د غونډې ټول جزئیات شریک کړي. طالبانو د دوحې په دویمه غونډه کې چې 13 فبروري میاشت کې جوړه شوې وه ګډون ونه کړ. د ملګری ملتونو د نفوسو صندوق په افغانستان کې د سیلونو زیانمنو شوو خزو او جنو سره د بیړنیو روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو خبر ورکړی. د صندوق پرون چهارشنبه په یو بیان کې ویلي چې د دې صندوق په ملاتړ په افغانستان کې 214 ګرځنده روغتیایي ټیمونه فعال دي او په کلیوالو سیمو او هغو سیمو کې چې لاسرسی ورته ګران دی خزو او جنو ته د بیړنی زیږون او رواني ملاتړ په برخو کې خدمات وړاندې کوي. د ملګرو ملتونو د نفوسو صندوق ویلي په بغلان ولایت کې چې هلته وروستیو سیلونو ډیر ورانای پیښ کړی، په اوس وخت کې څلور روغتیایي ټیمونه فعال دي. په هر ټیم کې یو ډاکټر، یو نرس، یو قابله، یو واکسیناتور او د درملو یو متخصص شامل دي. په عین حال کې د افغانستان لپاره د سرې صلیب نړیوالې کمیټې هم پرون ویلي چې په بغلان کې له سیلاب ځپلو سره د بیړنیو روغتیایي خدمتونو او موقت سرپناه د برابرولو هڅې روانې دي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې د دفتر لخوا د 10 میلیونه یورو د مرستې هرکلی کړی او ویلي دي چې دا پروګرام به وکولی شي د سباندې 10,000 ماشومان او زده کوونکو لپاره مقوي خواړه برابر کړي. د افغانستان لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام مشر هیسو ویلي په یو غږیز پیغام کې چې پرون چهارشنبه خبر کړی ویلي چې د اروپایي ټولنې په دغه مرستې سره به دوی وکولی شي چې روان میلادي کال کې په افغانستان کې نږدې 2 میلیونه زده کوونکو ته دغه مقوي خواړه برابر کړي. هغې زیاته کړې چې دغه پروګرام چې WFP له 2 لسیزو راهیسې په افغانستان کې پیل کړی ښه اغېز لرلی دی. د نوموړي په خبره ډیری زده کوونکو ښوونځیو ته مخه کړې او هم پر زده کړو د زده کوونکو تمرکز ښه شوی دی. د اسرائیل پاوز وایي له مصر سره پر پوله یې د غزې د یو ستراتیژیک کوریډور کنټرول ترلاسه کړی دی. اسوسییټډ پریس خبري اجانس پرون ناوخته ویلي اسرائیل غواړي په دې کار سره حماس سخت دریځ ډلې ته چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګر بولي قاچاقي تونلونه له منځه یوسي. خبر کې راغلی چې د فیلادلفی په نوم د دغه کوریډور نیول به ممکن د اسرائیل او مصر اړیکې هم پیچلې کړي، ځکه مصر له پخوا شکایت کړی چې اسرائیل د پولې خواته پرمختګ کړی دی. د اسرائیلو یو پوځي چارواکي د نوم نه ښودو په شرط ویلي دوی مصر ته د دغه کوریډور د نیولو خبر ورکړی. او د کرکټ شل اوریز نړیوال جام د چمتووالي سیالیو په ترڅ کې افغانستان له عمان سره سیالي پیل کړې و، خو ورخت بې پایلې تمام کړه. دغه سیالي چې د مې میاشتې په 9 نیټه د چهارشنبې په ماښام د کابل په وخت 9:30 بجې پیل شوه، په چې افغان لوبډل مشر وګټله او توپچونه یې غوره کړه. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. لکه مخکمه چې درته د خبرونې په سر کې ویل، د دې سات ډیره برخه نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو پروګرامونو ته ځانګړې شوې، خو په سر کې لاندې خبري برخه هم شته. د راپورونو په برخه کې به واوري چې ترکیه له افغانستان سره د ډیپلوماټیکو پاسپورتونو د ویزې معافیت لمنځه وړي. ترکیه هغه هیواد دی چې د طالبانو د حکومت یو شمیر سیاسي مخالفان له هغه ډلې د پخواني حکومت د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم هم پکې اوسیږي. ترکیه رسنۍ پرون د هغه هیواد د ولسمشر د یو فرمان لمخې دغه خبر خپور کړی. تفصیل له نوریاس نوریاورو.
له افغانستان سره د ډیپلوماټیکو پاسپورتونو د ویزې د مافیه د تړون د لغوه کولو خبر پرون چهارشنبه ترکی رسنیو د هیواد د ولسمشری لخوا د صادر شوی فرمان په حواله ورکړی دی. د ترکیې د ډیلی صباح ورځپاڼې د راپور له مخې د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان لخوا د لاسلیک شوي فرمان له مخې چې په رسمي جریده کې خپور شوی ویل شوي چې د ډیپلوماتیک پاسپورټ لرونکو لپاره د ویزې د معافیت دوه اړخیز تړون چې له افغانستان سره د ترکیې دولت په 2008 میلادي کال کې لاسلیک کړی او د دې هیواد پارلمان تصویب کړی و د جون له لومړۍ نیټې وروسته ځنډول کیږي. د دغه تړون له مخې ډیپلوماتانو او هغوی چې سیاسي پاسپورټونه یې درلودل ترکیې ته د تلو لپاره ویزې ته اړتیا نه درلوده، خو دا نه ده څرګنده چې د دغه تړون په ځنډېدو سره به ترکیه کې میشت څومره افغانان چې دغه پاسپورټونه لري اغېزمن شي او آیا هغه به د سیاسي پاسپورټونو لرونکي ترکي چارواکي چې غواړي افغانستان ته ولاړ شي هم اغېزمن کړي او که به هغوی له دې چارې استثنا وي. ترکیه لکه د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر تر اوسه د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو په کابل کې سفارت فعال دی. همدارنګه د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت هم په انقره کې خپل فعالیت مخته وړي. په دې سفارت کې یوې سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله د خپل هویت د پټ ساتلو په شرط بېګا ازادي راډیو ته وویل چې ترکیه دغه اقدام امنیتي اندېښنو ته په پام په یو اړخیز ډول کړی، خو په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. د دغه سرچینې په حواله د افغانستان د سیاسي نمایندګیو کارکوونکو او نور هغه افغانان چې په ترکیه کې درې کلنې ویزې لري سمدستي له دغه فرمان څخه نه متاثره کیږي. د سیاسي چارو پوه په قرغزستان کې د افغانستان پخوانی سفیر محمد عیسا مصبا چې اوس په ترکیه کې اوسیږي بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د ده په باور ښایي په ترکیه کې میشت یو زیات شمېر افغانان او نور چې دې هیواد ته سفر کوي له دغه پرېکړې ډېر اغېزمن شي.
له طالبانو مخکې وختونو او وخت د طالبانو له رسېدو راهیسې ډیپلوماتیک او سیاسي پاسپورټونه هر چا ته توضیح شوي دي. د بېلګې په توګه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا دا ډول پاسپورټونه قومي، ټولنیزو او نورو مخورو شخصیتونو ته ورکول شوي یا هم دغو شخصیتونو ته د قومندان په نوم ورکول شوي چې ښایي اوس هم د یوه لوی مولوي یا په یوه بل نوم خلکو ته دغه پاسپورټونه ورکول شوي.
د 2020 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د افغانستان یو زیات شمېر سیاسیون، جهادي مشران او د پخواني ملي شورا غړي ترکیې ته ولاړل چې یو شمېر د افغانستان ډیپلوماتیک پاسپورټونه لري. دا چې دغه افغانان به له څه ډول برخلیک سره مخامخ شي د ښاغلي مصبا په باور دوی به ښایي دې ته اړ شي چې د جون له لومړۍ نیټې له ترکیې ووځي، ځکه هستوګنه به یې نوره په ترکیه کې غیر قانوني ګڼل کیږي. د نوموړي په خبره کې څوک دا کار ونه کړي ښایي جریمه یا هم د نیول کېدو په صورت کې له هوایي ډګر څخه ډیپور شي، چې په دې صورت کې به ترکیې ته د تل لپاره له سفر کولو منع شي. د طالبانو سرپرست حکومت د دغه راپور تر چمتو کېدو پورې د ترکیې د دغه اقدام په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړي. انقره دغه اقدام له هغه وروسته کوي چې د ترکیې د کډوالو د چارو یو پلاوی افغانستان ته په روسي سفر کې د طالبانو له چارواکو سره په ترکیه کې د غیر قانوني افغان کډوالو پر موضوع خبرې وکړي. خو په انقره کې د افغانستان د سفارت سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د ترکیې دغه پریکړه کابل ته د ترکیې د تللي پلاوي له سفر سره کوم تړاو نه لري. ترکیه پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې او وروسته د ډیرو افغانانو د قانوني او غیر قانوني سفر پر اصلي مقصد بدله شوی. ډیری افغانان چې له غیر قانوني لارو غواړي ځان اروپایي هیوادونو ته ورسوي د ایران له لارې ترکیې ته داخلیږي. د ترکیې د ډیلی صباح ورځپاڼې د راپور له مخې د ترکیې د کډوالو د چارو د لویې ادارې د روان 2024 کال د شمېرو له مخې د هغو غیر قانوني کډوالو له ډلې چې په دې هیواد کې نیول شوي لوی شمېر افغانان دي. د دې ادارې په خبره د ترکیې چارواکو د مې تر میاشتې له 20,000 زیات غیر قانوني افغان کډوال نیولی دي.
و موریدل چې ترکی رسنیو ویلي دغه هیواد له افغانستان سره هغه تړون ځنډولی چې له مخې د سیاسي پاسپورت لرونکي افغانان له ویزې معاف وو. دغه رسنیو پرون چهارشنبه د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان د یو فرمان په حواله دغه راپور خپور کړی چې په انقره کې د افغانستان سفارت هم ازادي راډیو ته تایید کړی دا چې ترکیه ولې دغه اقدام کړی او هلته به پر میشتو پخوانیو افغان چارواکو څه اغیز وکړي، همدا پوښتنې مې د یوې مرکې په ترڅ کې د امریکا په ویسکانسن پوهنتون کې له استاد او د چارو لکتونکي نجیب آزاد نه وکړي.
کورې څو بوډه لري په ترکیه کې پخوا هم ډیری هغه سیاسون افغان سیاسون چې تګ راتګ و ډیری هغه و چې په ترکیه کې جایدادونه لرله او یو ډول د ترکیې تر دولت یا تر سیاستونو تر نفوذ لاندې و، لکه د یو نوم به واخلم جنرال دوستم. دا هغه خلک و چې دوی په ورته وخت کې بیا هلته جایدادو په اخیستو سره ترکیه د هویت یا ترکیه تابعیتونه هم اخیستل دي. نو دغه دغه یو ډیرو لوی برخه لپاره د ستونزه نه یوه برخه ها خلک دي چې د سقوط نو وروسته ولاړه لغه سیاسي چې ډیپلوماتیک یا سیاسي پاسپورتونه یې لرله او د مجبوریت له مخې هلته ولاړله چې ځینې ممکن د ترکیه تر سیاستونو تر نفوذ لاندې نه وي. او درېیمه برخه دا ده چې په تېرو یو نیم کلونو کې دا ولیدل شوله چې ترکیه تر یو بریده طالبانو سره په غیر رسمي ډول اړیکې جوړې کړلې، راکړه ورکړه یې سیاسي ورسره ولرله یا ډیپلوماتیک راکړه ورکړه، او د افغانستان سفارت هم تر یو بریده پورې دوی ته ور وسپاره. نو زه فکر کوم چې یوه برخه یې دا هم ده چې دوی نه غواړي چې طالبانو سره به روابط خراب شي، او د طالبانو به طبیعي خبر لپدې چې دغو هم لابیسته. او څلورم برخه د نړیوالو ډیپلوماسیکو اصول له مخې ترکیه دا توجیه کولای شي چې ګواکې هغه دولت چې اوس موجود نه لري دغو پخواني سیاسون دغو ډیپلوماتیک پاسپورټونه هم هغه ډیپلوماتیک ارزښت نه لري چې دیو ډیپلوماټ پر هیڅ باندې د سیاسي پاسپورت لرلو باندې چې توسي البته سیاسي پناه دی بل بحث کې دی ورکوي.
آزاد صاحب، همدغه بحث مطرح دی چې په ترکیه کې تر ډیره د پخوانی حکومت چارواکي او د ملي شورا غړي وسی، او په دوی کې د طالبانو د حکومت مخالفان هم شته چې وخت نا وخت هلته دوی غونډې هم سره کوي او څو غونډې هم وکړي. فکر نه کوي چې ترکیه به د طالبانو په غوښتنه یا له طالبانو سره په همغږي کې دغه ډول یو پریکړه کړې وي؟
ترکیه نه غواړي چې د طالبانو سره خراب اړیکې ولري، او طبي خبره چې دغه طالبانو د لابي بحث وي. خو ډیره هغه کسان چې طالبانو د دولت، البته چې طالبانو د دولت وایي یا طالبانو د واکمنۍ په خلاف ځینې غونډې ناشته کوي، هغه بیا ډیره هغه کسان چې هغه ترکیه تابعیتونه هم لري، هغه که مثلا رشید دوستم دی، هغه که محقق دی، او دغه چې دوه درې څلور نور هغه بیا هلته ترکیه تابعیتونه هم لري، هغه د افغانستان په سیاسي پاسپورټونه نه وژي. نو دغو مخنیوی دی هغه ډول نه شي کولای، لکه د طالبان د خوشحالول دپاره البته دغه کوم تړون چې د افغانستان د هغه محل د دولت سره لاسلیک کړی و چې د سیاسي پاسپورټونه او بي ویزې اوسېدلو هلته هغه وځنډاوه، نو که دې به طالبان یو څه خوشحاله شي. خو په ټوله کې طالبان مخالفین چې دي هغه اکثره یې د ترکیه تابعیت هم لري.
نو آزاد صاحب، څه فکر کوئ د دغه پریکړې قربانیان به تر ډېره کوم کسان وي یا تر ډېره کوم افغانان وي؟ ځکه هغه کومې غټې سټې چې تاسو یادې کړې چې د طالبانو د حکومت مخالفین او د پخواني حکومت چارواکي دي، هغوی ممکن د ترکیه تابعیت ولري یا هم اوږدمهاله اقامې ولري. نو د دغه پریکړې قربانیان به څوک وي؟
ترکیه خپل یو رول لري، او تبن د افغانستان په مسالې کې افغانستان ته نږدې پراته هیوادونه همیشه خپلې ګټې سنجولې دي. نو د افغانستان د ګټو بحث خو دلته نه راځي. ډېری قربانیان به هغه خلک دي چې د سقوط نه وروسته نورې لارې پر بندې شوې او لنډ ترکیه ته ولاړله، او د ترکیه د سیاستونو تر نفوذ لاندې نه و، او هغه اکثره هغه کسان دي چې په ملي شورا کې په لاندې کچه و، نه ډېر زیات شتمن و، هغه اصلي قربانیان، او یو ډول سیمه ییز حساسیتونه هم شته. ډېری به هغه کسان وي چې د افغانستان د هغو سیمو څخه وي چې هغه په مستقیم ډول د ترکیې تر نفوذ لاندې په تېرو شلو کلو کې نه دي پاتې شوي.
د امریکا په ویسکانسن پوهنتون کې استاد او د چارو کتونکي نجیب آزاد و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساعت.
اوریدونکو، د دې ساعت خبري ټولګه همدومره وا، او سم راځو او نيزو پروګرامونو ته. لمړی هم نیمه نړۍ یا ورپسې اساسي او بشري حقوقونه له یاده ما باسي.
سره د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ساکینان او زمنور د ژوند خو زه په دامه خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه می ومنی.
خزه په ایس واجه د غواړي چې میړانه جدا شي کنه، او طلاق وقت لتر سوچي، او ډیر غټ مشکل سره مخامخ نشي. د کورنۍ معاملو د خمنګانې چې دي کنه، د سبب نه د طلاق من سره زی، او د خزانه شي کولای چې نور برداشت وکي کنه.
و مو اوریدل چې اکثره غمیرمنې چې دوی له میړه څخه جدا کیږي طلاق اخلي په ژوند